که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیره مننه ستاسو څخه اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمه ایز اقتصادي همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د ځواب ورکولو د کانفرنس کوربوي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له حمید هارون عثمان نه خبرونه اوري.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلونو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کې لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوال وژلي دي. پورا خبر نواوري. د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري دوه ورځنۍ غونډه نن په کابل کې پرانیستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند شکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه په کابل کې رسنیو ته وویل
په دې غونډه کې به پر درې موضوعګانو خبرې وشي، د انرژي او د طبیعي منابعو په اړه، د سیمې د پیوستون په اړه، او د سوداګرۍ او خصوصي سکتور د ودې په اړه.
دا د ریکا شپږمه غونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا لومړۍ غونډه په 2015 کال کې په کابل کې وشوه. بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړي نن د مالیزیا تر 19 کلونو ټیټ عمره لوبغاړو سره په کوالالمپور کې مسابقه کوي. د آسیا غوره لیګ په روانو سیالیو کې دا د افغانستان پنځمه لوبه ده او تر اوسه یې تیرې څلور لوبې ګټلې دي. د مالیزیا تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړو هم د آسیا د غوره لیګ په روانو سیالیو کې خپلې تیرې څلور سره لوبې ګټلې دي. افغانان د آسیا د غوره لیګ د دې لوبو مخکنۍ اتلان دي او نن هم افغان زلمیان د دې اتلوالۍ دفاع ته راوتلي دي. او بل خبر هم له سپورت څخه. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په بانکاک کې د تایلند ملي ټیم سره دوستانه مسابقه وکړي. دا لوبه افغان لوبډله د 2013 کال د نړیوال جام لوبه د غوراوي د راتلونکي لوبه لپاره د چمتووالي په خاطر کوي. راتلونکي سه شنبه افغان ټیم له جاپان سره مسابقه لري او د افغانستان د نړیوال جام د غوراوي بل لوبه د اکتوبر په 8 له سنگاپور سره ده. د فوټبال د نړیوال جام د غوراوي د دې لوبه په ترڅ کې تر اوسه افغانستان له سوریې بایلل ده، کمبودیا ته ماتی ورکړی ده او له جاپان او سنگاپور سره یې لالوبي نه دی کړی. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی پوځیان وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې پر پاکستانی طالبانو هوایي برید کړی دی او لږ تر لږه یو دیرش مشکوک وسلوالې وژلي دي. استخباراتي چارواکي وایي پوځي جیټ الوتکو د شوال پر سیمه تېره ورځ بمباري وکړه چې نږدې 10 مشکوک وسلوالې وژل او د وسلوالو څلور پټنځایونه یې له منځه یوړل. دا بمباري د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ په سرحدي سیمه په غزای کې شوې ده چې لا هم هلته یو شمېر ملکیان ژوند کوي. د دې سیمې ډېرو کسانو تیر کال خپل کورونه وروسته تر دې پرېښودل چې پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. په شوال کې تازه عملیات تیر میاشت شروع شول او په دې عملیاتو کې پلی پوځیانو هم برخه اخیستې ده. تیره ورځ په خیبر دره کې هم هوایي برید وشو. استخباراتي چارواکو رویټرز آژانس ته په سیمه کې وویل چې په دې بمبارۍ کې 14 وسلوال ووژل شول او شپږ هم ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع لږ وروسته تر دې وکړه چې په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړو شمیر هغه ته ورسېد چې نور دا تړون رد نشي. جان کیری تیره ورځ په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې وینا وکړه او ویل کانګرس به پر دې تړون د دې میاشتې په وروستیو کې رای ورکړي او دا پریکړه په اوسني تاریخ کې د بلې هرې بهرنۍ تګلارې په څېر اهمیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ولسمشر باراک اوباما او دې ډاډه شوی دی چې د دې تړون له پلي کېدو سره به دوی خپلې غوښتنې ترلاسه کړي. د جان کیری تر خبرو مخکې ډیموکرات سناتور باربارا میکالس کی له ایران سره په وینا کې د جولای په میاشت کې د شیوی تړون ملاتړ وکړ چې له دې سره په کانګرس کې د دې تړون د ملاتړ کوونکو شمیر 40 تنو ته ورسید. د اوکراین د ملي امنیت شورا پرون نوې پوځي اصول تصویب کړل چې روسیا یو پوځي مخالف اعلان کړی او خپل هیواد څخه غوښتي چې د ناتو تړون غړیتوب واخلي. تر اوسه روسیې په رسمي ډول کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو دغه هیواد تل هغه ادعا رد کړي چې ګواکې د اوکراین ختیځ ته یې پوځیان هم تجهیزات لیږلي وي یا د هم په ناټو کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت لري. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو لخوا هغه څو سیاسي کړکیچ زیات کړي چې غواړي د داسې قانوني اصلاحات تصویب شي چې په ختیځ کې د یاغیانو تر ورکې لاندې سیمو په ګډون ځینو ساحو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکړي. او وروسته خبر ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له اوکراین څخه د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د دوو پیښو راپور ترلاسه شوی دی. دا له 2010 کال را په دې خوا لومړی ځل ده چې په اروپا کې د پولیو ناروغي لیدل کیږي. په هغه بیان کې چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره ورځ خپور کړ، په کې ویل شوي دي چې دوه ماشومان د اوکراین په جنوب لویدیځ کې په پولیو اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا پیښه د دې لپاره رامنځته شوي دي چې د اوکراین نیمایي ماشومانو واکسین نه دی کړی. WHO خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د پولیو د نورو پیښو د رامنځته کېدو ډېره ویره شته. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ده کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمیزې همکاري د غونډې او سبا د غرز شنبه او یک شنبه د سام پنوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د جواب ورکولو د کانفرنس کوربه وي. پنګول څه تم ځینې لري
کارمه ګزارې فرصتونه شته سکتور خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د 2005 لري چې هم فساد د منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
د ایسا ادارې نږدې سل کارکوونکي له دندو ګوښه کړی سوي دي. په همدې خبرونه کې ورباندې معلومات لرو. د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغو چې د مس عینک کان د کیندنې وخت نوي نه ټاکي چې د دې کان د تړون تطبیق ته زمینه برابره سوي نه وي. نور مطالب هم په دې خبرونه کې لرو. 219 پروګرامونه هم اوریدلای سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. کابل نن او سبا د ریکایا د سیمیزې همکاري د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام پنوم د لندن او توکیو د نړیوالو غونډو د جواب ورکولو د کانفرنس کوربه وي. افغان حکومت وایي چې د غونډو ته یې چمتووالی نیولی، وړاندیزونه ورته لري او هیله من دی چې نړیوال به له افغانستان سره مرستې وکړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ریکایا د افغانستان لپاره د سیمیزې همکاري په نننۍ غونډه کې پر انرژي، طبیعي منابع او سیمایي پیوستون، سوداګري او د خصوصي سکتور پر ودی خبرې کیږي. دا د ریکاش په شمه غونډه ده. افغان دولت لمن دی چې د اصل به د ریکاله غونډې شي نتیجې تر لاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ.
ما امیدوار هستیم که مسمرتر و نتیجه بخشتر.
مونږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه کا او مؤثره تر سره کړو. دا چې مونږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو، لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله په خوانیو تجربو او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دیشو یوادونو او چلويشتو نړیوالو او سیمایزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکا لومړی غونډه لس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې وه. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکا په سبانۍ غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندیزونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزی د ریکا د غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
د دین وروسته د سام پر امر باندې کانفرنس چې د لندن د کانفرنس کې د امره هغه کې هم د موږ ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانیانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومات کوي او موږ باید فساد د منځوي شو خې اداره رامنځته کو او سالم مدیریت رامنځته کو هغه کې هم ناکام راځو. نو زه باور لرم چې زموږ دولت د ډیرو باسي او زموږ هیله ده چې سکتور خصوصي آماده ده. سکتور خصوصي ظرفیتونه لري. افغانستان کې لا اوس هم کارمه گزاري فرصتونه شته او عملا باید افغانستان خلکو ته سکتور خصوصي او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د 2005 لري چې هم فساد د منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوړخیز ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د ټوکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کنفرانس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د اریکا یا د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاري په غونډه کې به نن او سبا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو خبرې وسی، او له افغانستانه به د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې د لارې اروپا ته د لاجورد په نوم د لارې پر امکاناتو د 10 هیوادونو او 40 نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو استازي غور وکړي. آیا افغانستان به د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د اریکا په غونډه کې موافقې ته ورسیږي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی لم راستیال خانجان علی کوزی څخه د مرکه په سر کې کړي.
زمون د پاره په دغه شرایط کې چې خارجي قوتونه وتري دي، موږ د خارجي بد حالت کې زمون د پاره د مهمه ده چې د افغانستان حکومت او سپور خصوصي د منطقې هیوادونو او بیلګې سازمانونو ته قناعت ورکړي او هغه په دې باندې راضي شي چې په افغانستان کې پانګونه وشي. ښاغله بیا کومه د افغانستان حکومت پیشنهاد او سپتوري خصوصي هم د وزارت خارجه او وزارت مالیه او ټکو دیوالې اتفاق لري. دغه اولویتونه زموږ په خمو مدیریت پورې اړه لري چې څنګه وکولای شو د منطقې هوادونه قانوني کوچي پاکي اقتصادي غوښت او مرسته او اقتصادي پرمختګ د دې باعث کیږي چې په منطقه کې سوله راشي. او کچته سوله نه وي هغه نه تنه د افغانستان لپاره زیان ده، بلکې د منطقې لپاره هم زیان ده.
الکوزه صاحب، تاسو ویل چې په کار د افغانستان د یو بهتره مدیریت لاري دغه کانفرنس رهبری کوي. د افغانستان حکومت څه تیاریاں د دې کانفرنس لپاره کړی؟
بله، تر کومه ځای چې زه په چیران کې ما او وتاک تجارت مستقیما په ټولو جلسات حضور لري د وزارت سره او د اقتصادي سټوري وزارت خان تر اوسه پورې ډېر زیات تدابیر نیول شوي دي او ډېر ښه مدیریت په مخ باندې روان دی. علاوه د امنیتي برخې نه چې ډېره خاصه توجه ورته شوې ده، زه امیدوار یم چې دا مدیریت چې تر اوسه پورې د خارج په مخ دی په عمل کې همدغه شانتي وشي.
تیرونی د آذربایجان، ترکیه او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لاجورد د لارې پر اهمیت خبرې وکړې. د اریکا په غونډه کې د دې تجارتي لارې په اړه د پرمختګ لیشته؟
بله، د موضوع ته البته په پنځم غونډه کې هم جدي اشاره شوې وه. اما هغه څه چې په تیرو جلسو کې د ترکمنستان حکومت وعده کړې وه چې باید تر حقینې پورې باید دوی خپل د ریل پټلۍ وغځوي، همدارنګه د آسیا د بانک همکاري باید د حقینې نه تر شیرخان بندر پورې باید دا وشي. هیڅ نوې اقدامات پکې نه دي شوي.
تاسو وویل چې د ترکمنستان حکومت کوم ژمنې چې د ریکا په مخکنی غونډه کې کړې وي هغه عملي نه کړې. دا اصل د ریکا تر غونډې مخکې د ترکمنستان ولسمشر کابل ته راغی او ځینې ژمنې یې وکړې چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې مرستې کوي او همکاریانې به زیاتوي. څرنګه اوس امید ورته زیات نه دی چې د لاجورد لارې په برخه کې ترکمنستان په خپلو پخوانیو ژمنو او یا په نویو ژمنو باندې عمل وکړي؟
ترکمنستان هغه دوست همسایه هیواد دی چې د افغانستان سره بدون د سیاسي ملحوظاتو همکاري کوي. زه امیدوار یم چې دوست هیواد ترکمنستان د خپلو پخوانیو ژمنو په ارتباط باندې چې د رئیس جمهور سره کړي دي او یا د دوی رئیس جمهور راغلی دی په ځانګړي توګه باندې دې ته پاملرنه وکړي او موږ د دوی سره د سرکړم په واسطه یا د خوښنې د پټلۍ په واسطه باندې لکه څنګه چې په تور غونډې کې وصلې و ورته ډېر مرکز موجود دی په اخینه کې ناشته دی چې وصل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی و چې د احمد شیبر پښتنې ځواب ولې.
ازادي رادیو خبریالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په په کندز ولایت کې قاضیان شکایت کوي چې زورواکي د دوی په کارونو کې مداخله کوي. دغو قاضیانو شکایت کړی چې د دغو کسانو د لاسه نسی کولی چې قانون په سمه توګه تطبیق کړي. د قاضیانو د ستونزو په اړه لسیمې اجمل آریان نور معلومات راکوي. آریان صاحب، سهار په خیر. دغو قاضیانو له کله دغه شکایتونه پیل کړي؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. دا قاضیانو یو غونډه درلوده چې په دې غونډه کې د نورو قاضیانو په استازیتوب د کندز د سیناس محکمې رئیس قاضي عثمان فضل رحمان فضلي رسنیو ته وویل چې وښیم سره ویل چې دوه ورځې کېږي دلته د یو قاضي زین تکول شوی دی چې په تلفون بل دا چې دوی د
پیشنهاد وکړ دولت ته د دې ستونزې د حل لپاره. اجمل آرین و په کندز کې ومردل چې د اجمل آرین پراپور کې موردل چې د دې ولایت قاضیان شکایت کوي چې زورواکي د دوی په کارونه کې مداخله کوي. دوی ګواښ وکړ که چیرې د دغو ستونزو حل ته پاملرنه ونیسي دوی به د محاکمو دروازې وتړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
اوس به فریبا ظاهر راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستي ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی د افغانستان ولسمشر د خپل هیواد تر ټولو لوی دشمن یعنی اداري فساد پر وړاندې جهاد اعلان کړ. پرسپانه زیاتوي د ولسمشری د لومړي کال په تیرېدو سره لا هم اشرف غنی په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی چې په هغو کې اقتصادي ستونزې، کورنۍ سیاسي اختلافات او د بمی چاودنو لړۍ شامل ده چې پلازمینه کابل ته اندېښنې پیدا کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي په دې ټولو ستونزو کې د افغانستان ولسمشر د سیشنبې ورځې په خبرو کې اداري فساد په خپل هیواد کې تر ټولو لوی ګواښ او داسې زخم وباله چې د افغان ملت ګواښي. تیر کال د نړیوال شفافیت سازمان د فساد پر وړاندې مبارزه کې د بریالیتوبونو په لیست کې د افغانستان نوم 102 شوډلې و چې دا د لیست له وروستي نومه دریم نوم و. ورځپاڼه زیاتوي څېړونکي په دې باور دي چې په لوړه کچه فساد د دې سبب شوی چې په افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې ټکنۍ سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ستونزې د هواري لپاره ولسمشر غنی زده کړه تر ټولو شلار بللې ده او ویلي دي چې د افغانستان د خلکو تعلیم کولی سي دغه جهاد بریالی کړي. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې به بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستیو اختلافاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د نوی مشر ملا اختر محمد منصور په اړه د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال وروستۍ څرګندونې شاید د طالبانو ترمنځ درز نور هم ډیر کړي. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال عبدالرشید دوستم په کابل کې په خپل وروستۍ وینا کې ویلي هغه مهال چې ملا منصور د افغانستان په شمال کې له ازبک ځواکونو سره اسیر وو نو هغه د خپلو ملګرو په اړه معلومات ورکول. په بل وینا ملا منصور د خپلو طالب ملګرو جاسوسي کوله. ورځپاڼه لیکي که څه هم جنرال دوستم ویلي چې اختر محمد منصور تر 2000 لومړي کال وروسته یعنی د امریکایي قواو تر برید وروسته د دوی لاسته ورغی، خو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي چې ملا اختر محمد منصور د عبدالملک لخوا پر شمال د برید پر مهال اسیر سو او شپږ میاشتې هلته پاتې سو. ټایمز لیکي که څه هم ډېری طالب مشران د ملا عمر تر مړینې وروسته ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني او په ډېرو سیمو کې د هغه د پلویانو او مخالفینو ترمنځ نښتې سوي دي، خو د لیکوال په خبره د جنرال دوستم وروستۍ څرګندونې کولی سي د طالبانو په مشرۍ کې رامنځته سوی درز نور هم ډېر کړي.
د ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دې ادارې د تشکیلاتو د پراخېدو د مخنیوي لپاره د دې ادارې څه باندې سل کارکوونکي له دندو ګوښه کړی سوي دي، خو دغه کارکوونکي وایي چې سلیقوي چلند ورسره سوی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ایسا یا د افغانستان د پنګونې د ملاتړ ادارې چارواکي وایي چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کمواله د افغانستان د پنګې اچونې د عالی کمیسیون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په تازه شپو ورځو کې د ایسا د ادارې 133 کارکوونکي له دندو ګوښه شوي دي. د ایسا د ادارې رئیس محمد قربان حق جو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دولت له کابو دوه کلونو راهیسې د دې ادارې د تشکیلاتو له وسني پراخوالي سره موافق نه و او تصمیم یې درلود چې د دې ادارې ځینې دفترونه چې کارونه یې له نورو دفترونو سره ورتهوالی ولري تنقیص کړي. ښاغلی حقجو وویل دغه اصل ته په کتو سره د تشکیلاتو د تنقیص یوه طرحه ترتیب او د حکومت لخوا تصویب شوه.
به خاطر از اینکه داره از نظر اقتصادی از نظر عواید خود سرپایش باشه و کسر بودجه نداشته باشیم،
د دې لپاره چې دا اداره د عوایدو له پلوه پر پښو ودرېږي، د بودیجې کسر ونه لرو او چارې یې شفاف وي. د افغانستان د پانګې اچونې عالي کمیسیون تصمیم ونیو چې د دې ادارې 30% تشکیل دې کم شي. دا تشکیل له هغو سره و او پریکړه یې کړې ده او دا زما شخصي تصمیم نه دی.
ښاغلی حقجو وویل د ایسا ادارې په لومړي سر کې په لوړو منځنیو او وړو پوستونو 130 کارکوونکي لرل چې وروسته دا شمېره په غیر مسلکي ډول 450 ته ورسېده. د دوی تنخواګانې له 200 نیولې تر 450 ډالرو پورې رسېدلې. د وویل د دې ادارې عواید نور نشوای کولی چې پرته له ضرورت په هر میاشت کې دومره ډېره تنخواه ورکړي. په عین وخت کې له دې ادارې څخه ګوښه شوي کسان وایي چې 133 لرې شوي کسان ټول د لوړو زده کړو خاوندان، مسلکي او وړ خلکو، خو په یوه غیر قانوني اقدام سره له دندو ګوښه شول. د لرې شوو له ډلې څخه یو د دې ادارې سلاکار کبیر رنجبر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دغه تصمیم د شخصي سلیقو او په دې اداره کې د سیاسي مداخلو په اساس نیول شوی دی.
په خواشینۍ
سره د ایسا نوي رهبرۍ پرته له دې چې د دې ادارې له رهبري هیئت سره مشوره وکړي دا تصمیم یې نیولی. دا تصمیم د دې ادارې له قوانینو او پالیسیو خلاف نیول شوی دی.
ویل کېږي چې د ایسا اداره له پیل راهیسې له اداري ستونزو سره مخ ده. رئیسان په لږه موده کې یو له بل پسې بدل شوي او هر یو یې له پانګوالو سره د ښه کار کولو ژمنې کړي او نوې نوې طرحې او پلانونه یې جوړ کړي دي. د راپورونو له مخې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه څه موده وروسته د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال کسان له وسلو سره دغه دفتر ته ننوتي او ویل کېږي چې ځانونه یې د دې ادارې د ځینو پوستونو مستحق ګڼل، خو حکومت یې مخه ونیوله. سوداګر او پانګوال وایي دا اداره مکلفه ده چې دوی ته د فعالیت هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي. په خاطر دې هم پانګوالو شکایت درلود چې د دې ادارې قوانین پیچلي او د جوازینو پر اخیستلو یې ډېر وخت ضایع کیږي.
بل خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي تر هغې چې د مس عینک کان د تړون د تطبیق زمینې برابرې نسی تر هغې د دې کان د کیندنې وخت نه ټاکي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د مس عینک کان د قرارداد ډیر مواد بیا کتلو ته اړتیا لري. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د لوګر د مسایینکو کان د قرارداد څخه شاوخوا 8 کاله تیریږي، خو لا هم د دې تړون د تطبیق زمینه برابرې نه دي. تر دې چې اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په اوسنیو شرایطو کې دا قرارداد د تطبیق وړتیا نه لري. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د چهارشنبه په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چین ام سی سی شرکت د تړون د 250 او 850 موادو په اساس په دغه قرارداد کې د یو لړ اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. ښاغلی نوري وایي چې له دې سره به د قرارداد عملي کېدو ته زمینه برابره شي.
شرایطی که قرارداد عقد گردیده در سال
دی وی پاغ شرایطو که چې په پوخا کلونو کې پرې دا تړون جوړ شوی دی، په اوسنۍ شرایطو کې بدبختانه د هغې تطبیق تر یوې اندازې ستونزمن دی. له همدې امله چینایي شرکت او افغان حکومت په خپلو کې سره خبرې پیل کړي تر څو د ځینې اصلاحاتو له راوستو سره د افغانستان د شرایطو مطابق د هغې تطبیق ته زمینې برابرې کړو. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محی الدین نوري وایي چې د یوې میاشتې راهیسې د دې تړون په اړه د افغان حکومت او د چین چین د ایم سی سی شرکت ترمنځ د خبرو دوه پړاو تر سره شوې دي. افغان حکومت په لوګر ولایت کې د پروت میساینکو کان د استخراج تړون په 2008 میلادي کال کې د چین د ایم سی سی شرکت سره لاسلیک کړ. د دې تړون په اساس کده د کان د کیندلو کار پیل شي، تر لسو زرو پورې افغانانو ته کاري زمینه برابرېږي، او له دې لارې به هر کال افغانستان ته 400 میلیونه ډالر عایدات په لاس ورشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کاري دورې د پیل په لومړیو میاشتو کې د مس عینکو کان څخه لیدنه وکړه. وی ویل چې چین د ځینو اندېښنو له امله تر اوسه د دې کان کیندنه نه ده پیل کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د مس عینکو کان د قرارداد مواد بیا کتنې ته اړتیا لري. یو له دې ډلې سیف الدین سیحون په دې اړه وایي:
قرارداد د زمانی عقد شده بود که افغانستان
دای وای دا تړون په داسې وخت کې شوی و چې افغانستان نه ورتیا، نه د مطالعه ظرفیت او نه هم د تخنیکی او فنی مطالعاتو امکانات درلودل. دا تړون ژر لاسلیک شوی دی او بدبختانه چې ځینې نور ستونزې هم لري، خو اوس باید په دې اړه یوه بله مطالعه وشي او په حقیقت کې باید اوږدمهاله او اقتصادي ګټې په نظر کې ونیسو. له دې سره ځینې نور کارپان او یو شمېر عام خلک بیا حکومت په نه پاملرنې ملامتوي. وایي چې حکومت د دې کان کیندلو او د قرارداد عملي کېدو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د چین د ایم سی سی شرکت نامنی بهانه نیولې تر څو له نوو مادو سره د ځان لپاره ډېر امتیازات واخلي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خو ترغه مخ کې ځنی راپورونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره په اټومي برخه کې د سوي تړون دفاع وکړه، او ویل چې د اولسمشر باراک اوباما دا قناعت ترلاسه کړی چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جنکيري د دې څرګندونو تفصيل د احمد شربار په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه، چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړې. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل، په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پریکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوی ده چې کانګرس تر رواني میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رایه ورکړي. جان کیری وویل:
The evidence documents
داسې شواهد شته چې په هغه کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري، هغه تر ټولو افراطی کسان دي. د جان کیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتوري باربرا میکالسکی اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمیر 43 ته ورسید. دا هغه شمیره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي، نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جان کیری وویل که چرته دا تړون رد شي، نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی، نو د دې تړون د اغیزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته.
As is President Obama.
زقانی شویم همدارز ولسمشر اوباما زموږ جګپړی پوزي چارواکی او حتی د اسرائیل پخوانی پوزي او استخباراتي چارواکی چې دغه تړون موش پسم لوري روان کړیو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله تر لاسه نکړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی گرده نیو کلو هم جنگ وجود دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چمو دمه
کنه و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
نن پنځشنبه ده او د ازادي په څپو کې 19 پروګرام د مبشین له دریو تر پنځو بجو پورې اوریدلی سي. په دې خبرونه کې نور راپورونه ورسته راځي، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه چې څو شېبې وروسته به تاسو ته وړاندې سي. 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شېبو کې، که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو ټولې خبرونې پر انټرنیټ صافي او واضح واوري، چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د تخنیکی ستونزې له کبله لنډ خبرونه په دې خبرونه کې تاسو ته نوسو وړاندې کولای، معذرت مو منئ. په غور ولایت کې په یو ځوان او پیغلې باندې د نامشروع روابطو په جرم د درو وهلو د حکم علني تنقید په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګون را پرولی دی. ځینې دا پوښتنه کوي چې شرعي حدود په مجزا ډول نه، بلکې د یوه کامل شرعي نظام په چوکاټ کې تطبیقیږي. ځینې دا پوښتنه هم کړې چې ولې قاضي صاحب د درو وهلو نه مخکې دغه ځوان او نجلۍ سره واده کړی نه دی. سلطان محمد سرور په کابل کې د شمسیا درل افتا مشر مفتی شمس رحمان فروتن د دغه حکم او تنقیز د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی.
هغه جزاګانی چې حدود او تعذیر سره ارتباط لري د فقه حنیفي مطابق فیصله کیږي، او فقه حنیفي هم داوایی، نور فقها هم داوایی که هر صورت که چه علیک جنای واده شده بی او دوی زنا و کی او دوی در زنا ثبوت کو در طریق سر شوی بی دوی اخبل اقرار سلور سلی دی قاضی پولندی یا حد اقل یعنی سلور کسان دغه کس بانده گواهی ور که دری زلی چې دغه کسان مونږ د زنا په حالت کې په داسې او حالت کې ولیدل لکه چې یعنی عملا لیدلی وي، نو بیا د هغه نه وروسته قاضي کولی شي چې په دوی باندې د الهي حکم چې هغه عبارت د سل دوری دی تطبیق کړي.
دغه سل دوری تطبیق علني دی که نه د خپل قاضي صاحب نظر پورې ارتباط لري؟
نه، دا باید علني وي، ځکه دا په حقیقت کې د نور و خلق لپاره پند او عبرت دی، او دا حد زاجر دی. زاجر یعنی مانع، او دا مانع پا اغا صورت که گرزیده شید که در طول هم خلق در جریان اووینی، ترسو چه اغا کسانو چکم دوی قصد زنا لری، قصد حد حرمت دی و مصبان لری، نو دوی هم دیده قضیه نه، دیده تدبیق دی حد نه پند او عبرت واخلی.
فروتن صاحب، بلا پختنه دا ده چه دغه احکام چه پا کن وقت که نازل شوی دی صدر د اسلام که پا غو وقت که پا ازدواج که دیر سهولاتو، هر چوک بسه چا تا ورغه تر خور یا لوری غخته نه نور تاویلی. پا اوسنه یو شرایطو که زوانان پا دیر و مشکلاتو سره کولی سی زن تا وادو کی، شرایط ډیر زیق او تنگ راغلی دی، په دې کې آیا قاضي رافت کولای سي کني سي کولای؟ د سیو حدیث شریف هم موږ اوریدلی چې حضرت عمر یو وخت کې د خپل خلافت په وخت کې د لاس د پرې کولو جزا موقوف کړي و، ځکه چې په هغه کال کې قحطی ډیره و.
په هغه ځای کې چې د الله حکم صراحت ولري او حق د الله مطرح وي، و حق د الله کې هیڅوک هم رفعت نشي کولای، او دلته د حد زنا چې کوم دی دا حق الله دی، او حق الله نه رئیس جمهور بخلی شي، نه قاضي بخلی شي، نه خلک. صرف دا دی چې دغلته که شک و شوبه موجود وي، نو قاضي کولای شي چې د شک و شوبې په وجه د جزا نه تیر شي، یو بل څوک جزا ورته ورکړی شي. دا چې د واده په برخه کې مشکلات ځوانانو ته موجود دی، نو دا متاسفانه یعنی د نظام مشکلات دی، د نظام لخوانه دا مشکل ایجاد شوی دی، او همدارنګه د فامیلونو لخوانه دا مشکل ایجاد شوی دی. دا که چیرې فامیلونو او خلک په دې اړه خپل یو همت وکړي او د واده و ازدواج په اړه یو سهولت رامنځته کړي، او مهرونه کم شي، ولور کم شي، او نور خرافات چې کوم مراوج ده کم شي، نو ایس کله هم الک او جنه زنا ته مخه نه کوي. نن سبا تاسو وګورئ چې اوټالونو کې کوم مصارف کیږي د شیرنی خوري په نامه چې کوم بی ځای مصرف کیږي. نو یعنی دلته بیا هم د دې مشکل اړه بل اخره بیا هم د خلکو تراجی کیږي، نظام تراجی کیږي. اما دا هیڅ کله د دې دلیل نشي کیدای چې ځوانان هغه نشي کولای واده نشي کولای نو زنا به وکړي. اسلامی شریعت وای کچر زوانان واده نشی کولی نو دوی دی زنا دی بچکیدو لپاره باید روژه ونیسی.
فروتن صاحب، دغه حضرت عمر چې د خپل خلافت په دوران کې د قطع الید حد موقوف کړی و، دا څنګه و؟ دا دلیل څنګه دی؟
هغه ګوره، هغه یو خاص هغه یو ضرورت اشد و، او یو کس چې زنا ته احتیاج پیدا کړي دا ضرورت اشد نه ده. یعنی یو کس چې هیڅکله تر اخر عمره پورې واده ونه کړي، یعنی بغیر د واده نه د دې وخت تیریږي، دی کولی شي چې د تقوا له لارې نه، د کم خوراک له لارې نه، د روژې له لارې نه خپل شهوت مهار او کنټرول کړي. او هغه قضیه د عمر فاروق چې کوم دی، هغه د داسې یو ضرورت اولی د ژوند و، که چیرې یو کس خوراک ونه کړي نو مرګ سره مخامخ کیږي، او یو کس که واده ونه کړي، زنا ونه کړي، نو هیڅکله مرګ سره مخامخ کیږي نه، بلکې که دی زنا وکړي نو مرګ سره مخامخ کیږي. نو قضیه د حضرت عمر او د قضیه د اوسنۍ دا ډېر فرق لري.
فروتن صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو څه فکر کوئ، آیا دا بخنو چې قاضي صاحب د غور فیصله کړې و چې دغه الک او انجلۍ دواړه سره واده وکړي او بس موضوع په همدې کې پای ته ورسوي؟
دا خو سل په سل خو او باید وشي چې دغه الک او جنۍ واده وکړي، ځکه چې دلته الک هم متاسفانه یعنی لمن لکدار شو او جنۍ هم لمن لکدار شو. دلته ضروری باید دوی واده وکړي تر څو چې دوی آینده او مستقبل تضمین شي. اما په هغه صورت کې چې د الک جنۍ اقرار کړی وي څلور ځلې، نو دلته متاسفانه چې قاضي نور اختیار له لاسه ورکړی دی. اما یوه خبره ده، که چیرې الک او جنۍ دلته اقرار نه و کړی، نو دا یوه ډېره ښه زمینه و د دې لپاره چې دوی چې کوم جرم و ګناه کړی و، نو الله د دوی په جرم و ګناه باندې پرده اچولی و. دغه تطبیق د حد تر جنۍ او الکه پورې اړه درلود. که چیرې دوی اقرار نه و کړی، نو قاضي دا صلاحیت نه درلود چې په دوی باندې حد جاری کړي. اما چون دوی خپله د ځان نه پرده ایسته کړی دی، نو په دغه صورت کې بیا د قاضي نه دغه صلاحیت سلبی کړي.
په کابل کې د شمسیه دارالافتا مشر مفتی شمس رحمان فروتن و چې د ازادي راډیو د خبريال سلطان محمد سرور پښتنې ځوابولې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو به بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګ مشر رحیم الله رامي دی. رامي صاحب شرغلاست
مننه.
رامي صاحب، کپدې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونی کې هلي وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کړي. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل ونه کړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داسې شرایطو کې، دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان، او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري، او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي، او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان کچیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي، او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې لرو. موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1226 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده. همیشه وخت او تری خوالی موجود ده یعنی ده دیل پاره سه مم کوشش دل ده پده طولانه که متاسفانه ده سه فرهنگ حاکم ده چه ده سه فکر کی گی چه خزا او یا معشوم ده یا کمزواکا کمزور انسان ده نو لده سره دوگونه چلن کی گی تاو تری خوالی لند رازی او لدوی سره ناوال چلن ده واقعا دوی پر روح پر آوان او دوی پر آتون که شخصیت او دوی پر آینده بنده خواستن ده ما شمانو دیر ناوال اثر لری بلا موضوع سه روزو ده منگو تاسی پتولانه کسی وست موجوده ده یا دیر اغا تا سونزه ده سوالگر رو سره چال چلن ده نن سبا ده سهی ده پهر طولانه که با فقر موجود وی فقیر بوی مگم ده فقیر سره او ده سوالگر سره ده سه چال چلن نده پکار سی اغا ده توهین تا تحقیر سی اول خو پکار ده ده سی لغه سره ده هر انسان او هر وگره ده وطن ده خپل وس او توان مطابق مرسته وکي تر څو پوره سی ده بدبختی او ده فقر لمن طوله سی بلا مثلا موضوع چه منگ پا طولانه که وس موجوده ده بدبختانه متاسفانه باید وایم سی ده اغا کسانو سره چه معلولیت لری دیو سره اکثرا ده سی چلچلن کی که چه اغا ده انسانی کرامت برخلاف ده یو انسان چه کلا یو اوز و ده خپل بدن للاس ورکی اغا یو پا خپل فیزیکی وجود که ده ده یو نیمگلتی را منسته کی ولی ده ده پا شخصیت او ده ده پا عزت که هیچ نوا نیمگلتی را منسته کی نو پا کار داده چه لده سی اشخاص سره داسې چل چلن نو سی دوی حیثیت او عزت تاوانو نرسی هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالی کی لکه څنګه سی ده ده پا وجود که یو کمزورتیا موجود ده یا کمبود موجود ده لکه چوک سی سترگونه لری نو هغه ته وای چه روم ده یا چوک خپاونه لری او هغه ته وای چه تا گوڑی او یا هم چوک لاسونه لری پر حال یا کونی یا او هم ده غراز نور هم سی کوم اوز و ده بدن ده انسان لمنز تللی وی هغه ته که چیر تا تاسو پغه نوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغه په دې باندې مایوسه کیږي او د هغه حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بل موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجود ده اوس متاسفانه د نشې توکو د روغ د کسانو سره هم امدار رقم په همدې ډول باندې چلند لوز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسی دغه مشکل تا یو لاره د حل پیدا کړی سی نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګ تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول له یوز دي چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي وی د تداوی لپاره ځینی برنامه تر لاس لاندې ونیول سي نفرت پسترګه قتل کیږي او لوغینه د کرکه پسترګه قتل کیږي او ته څوک پودری وای څوک ورته نشي وای د انساني کرامت سره پټاکر کړه او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره سي پټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترې نزوريږي د ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وای چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکې ده یا باید وسی په داسې شکل نه په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. د دغه سندرې په اورېدو به مو د داسې سترګو انځور په ذهن کې رازرغون شوی وي چې په تورو رنجو ډکې تورې شوي وي. رښتیا هم په پښتني ټولنه کې د سترګو تورول د ښکلا اوج ته د سترګو رسول دي، او کله چې سترګې ښکلې شي نو پوه شه چې ټوله څیرې ښکلې شوې ده. هو، په ټوله کې تور رانجه د آریایي اقوامو د خزینه او د هغه لرغوني دودي سینګار یو توکی دی چې له سلګونو کلونو راپدې خوې استعمال رواج لري. نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د رنجو فولکلوریک او دودیز ارزښت ځانګړي کړي. راځي چې وګمیر شې دې ته وښو.
درنو اوریدونکو، تور رنجه د آریایي او په خاص ډول د پښتني خزو د کلا یو ځانګړی او نورکیدونکی توکی دی چې دی وی غنی په توګه سترګي سنگاروي، او پښتني خویا د سترګو د درملو او خایس دواړو لپاره هر ورځ کاروي. په عربي ټولنه کې سروت مایل رنگ رنجه هم کارول شوی چې اسمته بولی. دا باید له یادونه به سوچي په هندي ټولنه کې هم د تور رنجو استعمال دود د پښتني ټولنې په اندازه پیوړی دی. خو په پښتنو کې هم دا دود کم رنگ نه دی، حتی چې وړو ماشومان، سپین سرې ښځې او پیغلې په عادي ورځو او د خوښیو په مراسمو کې کاروي. د ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل حلیمه هڅه وایي چې د رنجو استعمال له زرګونو کلونو راپدې خوا دود دی چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې کارول کیږي. نوموړې د تور سترګو جادوی حسن ستایي او وایي
کلی کې اکثره نجونې اخز رنجه کاروي کیدای شي د ثواب لپاره. دوی وایي چې بیبیانو رنجه یا د ترڅنګ نکریزي هم یادوي، دیشانو ته ډیر اهمیت ورکوي، ډیر پکې دود دی. اما په خار کې چې دا اوسنۍ نجونې یا اوسنۍ فیشن رنجه یې غته ډیر تړاو ورکوي چې ډیر ښکلی ښکاری تور سترګې چوي. خو تر ډیره حد چې کو ګرځي په خار کې بی رنجو سترګې به ونه ګوري یا بی خجل سترګې به ونه ګوري. بل خبره که شوخی پکې اوسېږي، خایسته سترګې یعنی د رنجو ډک سترګې ډیر خوښوي. زما په اند زما له نظره یا په ژوند کې مې څومره تجربه کړې دي، او د طب له اړخه اکثره کسان وایي چې دا نیلتوتیا ماده ده او ډیرې ګټې لري د بڼو دپاره، د سترګو دپاره. د ماشومانو لپاره چې استفاده ورنه کیږي، د سترګو کې چې ځینې مثلا میکروبونه پیدا کیږي، سترګې سره سریخ کیږي، دغه وخت د رنجو نه ډیر استفاده کوي. او د دې ترڅنګ مثلا اکثره وخت میندې کورونو کې چې سترګې مې سوځي رنجه راکوي چې سترګې ورباندې تورې کړم، سترګې مې ښه کیږي. یا مثلا سترګه لوسي اکثره وخت وایي چې په رنجو باندې باید سترګه تورې شي.
حلیمه وایي چې ارواپوهان سترګې د زړه او روح لار ګڼي، او که چیرې کوم سترګې په رنجو ښکلې شي نو ښکلای په څو چنده زیاتېږي. اغلی هڅه فولکلوریک ارزښت داسې بیانوي،
بخصوص په فولکلوریکو مسایلو کې ډېر اهمیت ورته ورکړل شوی دی رنجو ته. مثلا فولکلوریک کیسې دي کوي، په دې کیسو کې ډېر چا اهمیت ورکړل شوی دی رنجو ته. په کیسو کې یادونه شوې ده چې فلانه انجلۍ چې خودلې ده، یا په هغه کیسه کې چې مرکزی رول و یا هر هغه څه وي، تر ډېره حده به مثلا سترګې تورې په رنجو باندې. داسې ډېرې کیسې شاید تاسو هم اورېدلې وي. دا مغز کولای شي د ټولنو په خلکو باندې په فولکلور کې تر ډېره حده رنجه سری شونډې چې وایي همداشان دغه مسایل ډېر اخیستي دي. دا نورو شیان نه چې اوسني عصر کې ګټه پورته کیږي، لکه مثلا ځینې پشت چشمو دا شیان دي، په هغه کیسو کې دومره یادونه نه ده شوې.
د غوربند د سیاګرد اوسیدونکی عبدالغفور چې په کابل کې رنجه پلوري وایي چې رنجه هم بیلابیل ډولونه لري.
په افغانستان کې دوه قسمه خرنجه دي چې یو د اشاوي او بل د غوربند دي. کوم رنجه چې موږ راوړو هغه د بدخشان او غوربند. غوربند د رنجو ځانګړي قانونونه لري، نور کوم مواد پکې نه دي، ګډ خالص رنجه دي. زه خپل د غوربند نه د رنجو کانی راوړم. دلته موږ اول سیزو، بیا لاغې وروسته په پاکو بوې مینځو، او لاغې وروسته په شیدو کې شو. کله چې دا چاره خلاصه شو بیا یې خمه ده کوو، لجال نه یو باسو، او یو اندازه د بادامو تیل ورسره زیکو.
بسیار وسه ای با کالای پاک مخصوص سرمره میسیم.
رنجنه یوازې د سترګو د سوزش، سوروالی او ښکلا لپاره کارول کیږي، بلکې میندې خپل نوو زیږیدلو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندی د رنجو خالونه کوي. د کابل اوسیدونکو صدف پوپلزه په اړه وایي،
خو تاسو په خپل ټولنه کې یوازې نه چې خصوصا چې ډېر زیات ګټه اخی، اگر رنجې دي انتر دي سره دي چې سترګې په تورې زنه په مخ باندې خالونه هم پیژدي، او ماشمان چې نوې کله نړۍ ته راځي نو بیا د دې لپاره چې هغه نظر نسي د پاتنه کې هم یو کرښه تیروي.
د نوموړي په خبره چې رانجه اوس په افغاني ټولنه کې د یوه لازم سینګار توکي په توګه غوره شوی، هر څوک چې سینګار کوي نو باید له رانجو ګټه واخلي او خپل سترګې تورې کړي، خو که چیرې سترګې تورې نه کړي نو بیا له ګڼو پوښتنو سره مخ کیږي.
مثلا ډیری وخت شاید په ودونو کې یا هم په کوژدو کې کله چې خلک سره ټولېږي، بیا نجونې معمولا بیا یو بل ته وایي چې ته ولې رانجه نه کوې، ولې د رانجه نه دي کړي. په دې وخت په ښار کې هم نور کسان څخه دا پوښتنې ډېرې کېږي، هغوی چې رانجه نه پورې کوي نو بیا اوس خامخا ورڅخه پوښتنه کېږي چې ته سره له دې چې په دې سې ټولنه کې ژوند کوي او خلکو سره ناسته ولاړه لري، نو بیا ولې د رانجه څخه ګټه نه اخلي. نو شاید ذوقونه متفاوته وي، د ځینو کسانو به خوښېږي، د ځینو کسانو به نه خوښېږي، ځینو کسانو سره به رانجه شي، ځینو کسانو سره شاید رانجه شوی نه وي.
دوه شپېته کلنه حمیده بیا وایي چې دوی به پخوا د رنجو غونډاري اخیستل او په خپله به یې په کور کې میده کول.
رنجې به م په بازار کې واخېستو غونډاري، هغه به م بیا په مندسه کې اوړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م واچول، بیا به م په هغې لړل لړل چې هغه بهر کله سپور شولو، سترګو کې به م وکړل، وښه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ فیصله کول.
مینهوالو یو شاعر وایي چې په تور سترګو تور رنجه کپورې لیوی توری بلا پاسی سل نوری. د لغمن اوسیدونکي شکیبا چې له رنجو سره ډیره جوړه ده او تل سترګې توروي، زموږ همکار فرشتې مرسال ورسره مرکه کړي. ته اوریدلو بلنه درکو.
البته زما رنجه ډیر خوښیږي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته دی، زموږ بیبیانو هم رنجه کارول، نو د ورځې درې دفعې څلور دفعې رنجه پورې کوم. البته زما ډیر خوښیږي.
ولې رنجه بدل درې څلور کړه ته که څنګه یار توري خو بس ده؟
اها نه، خو ځینې مخلص پریمینځو هغه کو بیا رنجه یو سلایي کشا غوسترګه ته
رانجی کتر. کدارو تو هیچ کوم رانجی دی دچ پسرو که مثلا کجل دی رانجی دی کجل چی ورتوی کنه؟
دا کجل ندی نو دا خپل دا وطن رانجی دی
دسی تیگا دی مایده کری دا رانجی دی ورن جور کری کری تایر مایده بازار که رستی.
اها البته تیگا مایده کری دا بدخشان نایمون گم سایگان راولی و نو اما غا رانجی کرو.
خا بیر چی مایده کرا اول دی پشدو که ویشا ولا که دیم دسی مایده کرا.
اها البته ما تا دونا پتا نشت دا دا کار می مورجان کرده دی نو نفایگم.
ته وازی سترګې تورې؟
زه وازی سترګې تورم، ځکه زه ډیره شوقه یم
په تیاره. څو کال نه را پدې خو ته سترګې تورې او ګټه یې څه ده؟
البته ډیر وخت کېږي چې راغټ شوی ما رانجه تورومه، نو سترګو ته فایده لري رانجه. ښه ده،
سترګې څومره ښایسته وسر؟
سترګې هم ښایسته ښکاري او سترګې غټې ښکاره کوي او د سترګو دید هم زیاتوي.
د خپل عملی لیدلې دي؟
البته لیدلې مې دي چې تورومه.
سترګې مې شنې دي خوږې مورې، سترګې مې شنې دي خوږې مورې، د تور رنجه به یې بدرنګ رانه کړينه. سنه اسماعیل خیل بیا د رنجو ډیره مینهواله نه ده، دا چې ولې یې نه خوښېږي په دې اړه ورسره فرشتې مرسل مرکه کړي.
که رښتیا ده ته زما هېڅ رنجه نه خوښېږي.
ولې دې نه خوښېږي؟
نه نه خوښېږي چې په سترګو کې ووهمه، شاید بده به پکې ښکاره نه مې خوښېږي. خوښېږي مې رنجه چې په تورو سترګو کې اوسېږي، زما سترګې تورې نه دي، نه مې خوښېږي چې رنجه ووهم.
خو ښه ده چې که تورې مې دي خو تورې به سي.
نو څنګه ده سترګې مې دننه چې تورې نه اوسي نو څنګه به تورې شي؟
خو دننه به خیر شنې بسېر به تورې
شینه او تور چې سره یو شی شي بیا چې
اوس د انتر په رانجه نه وایي.
او دې لپاره نه وایي
کوم وخت چې وایي ځان تر رقم درته ښکاره سوی
ځان مې بد ښکاره شو چې وی وهمه خپل چاینه کې ګورم یا رقم راته ځان ښکاري بیخي پیژو غوندې د منځ څخه خپل نه وایي زما سترګې ماشي غوندې دي ځان ته بد ښکاري.
بیا بیرته پکې
بیا بیرته په کومه مایا ځان لپاره مې وهلې وهغم چې مور مې زیات شاده چې وایي ووهه هېڅ وخت یې نه وهې رنجه هغوی وهي کور کې چون ما هم هغه ورځ باندې ووهه ځان مې بد ښکاره شو بیرته لاړو مو خلاص مې مینځې په کریم باندې مې ټول رنجه لرې کړل پاک مې کړل پیشو غوندې پیشاکه رانه جوړه.
دې رنجو پاک له څومره پوهېږي څومره مفید شی دي؟
اوس خو رنجه ډېر ښه دي، مثلا بیبیانو ډېر زیات استعمال کړي دي، وهلي دي او وایي سترګې ته زیات فایده لري چې نو د سترګې میکروبونه هم د منځه وړي. په فایده باندې زیاته پوهېږم او خو زما نه خوښېږي خنخکاري دا سره نه مې خوښېږي نه یې وهم.
رنجو پر فولکلوریکو ادبیاتو هم اغېز ښندلی او په بیلابیلو لنډیو سروکو او فولکلوریکو کیسو کې یادونه شوې ده. دا چې کوم دیني اساس لري دا د افغانستان د علوم اکاډمي غړی نور الله کاوسری پاړه وای
رانجه اصلا یو سرل دینه یو اسلامي حکومت دا یو سنتي حکومت دا او په سنتونو کې راځي همدار هم زمونږ په عنعنوي او په دودیز لحاظ سره هم دا یو دودیز عمل ده او بل اړخ دینی اړخ ده دینی لحاظ نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عشر من فطره د فطرت له سنتونو چې ابراهیم علیه السلام نه پاتې دي یو په هغه کې رانجه دي رانجه استعمالول ابراهیم علیه السلام نه تر ننه پورې یو مسلسل سنت پاتې نبی علیه السلام هم دا استعمال کړی دی او کم رانجه چې په سنتو کې راغلی هغه ته اسمت په عربي کې ورته وایو موږ اسمت ورته وایو اسمت هغه سره بخون رانجه دی چې استعمالیږي اوس هم په منځني ختیځ کې ډیر زیات رایج دی په منځني ختیځ خدا تور رانجه چې دی کله چې اندی کاجل راووتل دیغه په جای باندې دا تور مدني رانجه اوس خلک استعمالوي خو په هر صورت کې دا توري کسر رانجه کې هر رقمي خو رانجه استعمالول لسنگار او خایست لري سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د ابراهیم علیه السلام سنت هم دی
درنو اوریدونکو نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 3 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده